ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. نن د دوشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې لومړۍ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 22مه ده. د جمهور ریاست یې سرچینې تایید کړې چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي د پیښور پر یو ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو هیڅ مشکوک کسان نیولي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو په سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پای قانوني اسناد ورکړل شوي دي چې لمخې دوی په پاکستان کې اوسېدو قانوني حق لري. کوردي ځواکونو د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شاتم وویلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو وسلوالو خوا د دوو پولیس افسرانو د وژل کېدو له کبله د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي او تحقیقاتي اداره وایي د افغان حکومت په ګنشمیر رسمي وی پاڼو کې داسې موزر سافټویرونه موندلي چې خای سرچینه په چین کې وي. تریت کنیکټ چې مرکز په امریکا کې دی وایي د ټولنې څېړونکو ته رونه د افغان حکومت د څو ادارو په رسمي وی پاڼو کې یو ویروس وهلی فایل مونده مسوي. د افغانستان حکومت د موزر سافټویرونو د مخنیوي لپاره هیڅ راز انټرنیټي وایروس پروګرام نه لري. په دې اړه ورسره خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پای قانوني اسناد ورکړل شوی دي چې لمخې دوی په پاکستان کې اوسېدو قانوني حق لري. یو ان سي ار وایي د پاکستان حکومت نشي کولای چې افغان کډوالو خاورونو وباسي. د تیرې سیشن به پورس په پیښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو له حملې وروسته خبر پښتونخوا ایالتي حکومت وویل د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید په یو میاشت کې دننه له دې ایالت د کونړ والی وای افغان ځواکونه بنن دی ورځ تر پایه دانګام ولسوالۍ ته ورسیږي. شجاع الملک د کونړ سرپرست والی وای چې افغان ځواکونه بنن دی ورځ تر پایه دانګام ولسوالۍ ته ورسیږي. شجاع الملک جلاله ازادي لرو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه د طالبانو لخوا له ایښودل شوو ماینونو او نورو خنډونو سره سره د دانګام ولسوالۍ هغې سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي چې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د ښاغلي جلاله په وینا افغان ځواکونو څلور کیلومتره پرمختګ کړی او کارکول سیمې ته رسېدلی دي. ده زیاته کړه چې افغان ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او هیله څرګنده کړه چې تر نن مازدیګره پورې د هغو ملکي وګړو مرستې ته ورسیږي چې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړه کې ګیر پاتې دي.
قولی وردو مسئولین هلته غونډ شوي دي. پلان معربوي تیار کړی دی. زمونږ که ماشومان او زنانه چې غواړي راوځي نو انشاءالله امید د خدای لرو د مازدیګر د څلور بجو پورې د هغو دپاره موږ یو چاره سازي وکړو.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې لڅ باندې یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ سرپرست والي وویل چې د دې جګړې تلفاتو شمېر تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان ولسي جرګې پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت د دانګام د جګړې لپاره لازم اقدام ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د والی په توګه وټاکه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یو بیان کې د پکتیکا د پخواني والی محب الله سمیم د خدمتونو ستاینه کړې او د پکتیکا د والی په توګه د عبدالکریم متین د ټاکنې خبرې ورکړې دی. خاغلی متین له دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په وزارت کې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره او د چارو په اداره کې په بېلابېلو لوړو څوکیو کار کړی دی. د پکتیکا د والي تقرر په داسې حال کې اعلانېږي چې د کابینې په اعلان کې په ټاکل شوي مهلت کې څو ځلې ځنډ راغلی دی.
آزادي راډیو
پاکستانی چارواکو د پېښور پر یو ښوونځي په برید کې د لاس لرلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د نیول شوو کسانو شمېر او هویت ښکاره نه کړ، خو ویې ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. د تېرې سه شنبې په ورځ اووه وسله وال چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو پر دې ښوونځي برید وکړ، چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 148 کسان مړه او 121 ټپیان شول. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د ډلې د وسله والو پر مرکزونو بمباري وکړه، او همداراز د تروریستي حملو له کبله د نیول شوو مجرمانو د اعدام د سزا په وړاندې قانوني خنډ یې لرې کړ. د دې خنډ له لرې کېدو سره د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. کوردي ځواکونه د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شاتمبولې ده. د راپورونو له مخې په دې ښار کې پرون د چاودنو او درنې نښتې اوازونه اورېدل شوي دي. د امریکا پوځ وایي چې پرون یې سنجر ښار او شاوخوا سیمو کې څلور هوایي حملې کړې دي. د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزاني په سنجر ښار او نږدې سیمو کې له اسلامي دولت د ډلې سره د کوردي پیشمرګه ځواکونو په جګړه کې د یوې ستراتیژیکي بریا ادعا وکړه او وویل شکر د خدای دی چې موږ د ټولو لارو ولکه ټینګه کړه او د سنجر غرونو کلابندي مو ماته کړه. موږ نن د خدای شکر پر ځای کوو چې ټوله سیمه مو آزاده کړه. د سنجر ښار آزادي زموږ په پلان کې نه و، خو موږ کولای شوې چې د دې ښار یوه لویه برخه ونیسو. په تېر اګست میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د حملو پر مهال د یزیدي مذهبي اقلیت زرګونه پیروان د سنجر ښاره تښتېدلي وو. نړیوال ائتلاف پرون په سنجر او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د هوایي حملو په ترڅ کې هغه ودانۍ چې دوی پکې اوسېدل او د هغو درنې وسلې او موټر ویجاړ کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو وسله وال لخوا د دوو پولیسو افسرانو د وژل کېدو له کبله د نیویارک د پولیسو له کمیشنر سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اوباما چې هوایي ته په رخصتۍ تللی بیل بارټن ته د مرکزي حکومت د ټینګ ملاتړ ډاډ هم ورکړ. پولیس وایي دوه پولیس افسران د هغه 28 کلن تور پوستې په ډزو وژل شوي چې پر ټولنیزو شبکو په خپلو لیکنو کې ویلي وو چې د پولیس افسرانو لخوا د 18 کلن مایکل براون او ایریک ګارنن وژنې د دې اقدام علت وو. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي چې دا یې امانه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د یو منځګړي په توګه رول ولوبوي. نظربایف دغه راز له اوکراین سره د مرستې ژمنه وکړه او په خپلې دې وینا سره چې هیواد د یو خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي اوکراین یقیني کول غواړي د دې هیواد ملاتړ وکړ. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. نوریاس نوری مو د خبرونه په پاته برخه کې په دې موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شئ. د جمهوری ریاست یوې سرچینې تایید کړه چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي. د انټرنیټي امنیت یوه امریکایي اداره وایي چې د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه یې موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د ملي اتحاد د ټولنې مشر وایي نوی حکومت باید د سایبر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
څومره چې زمونږ فزیکي امنیت مهم دی، دا هومره زمونږ سایبري یا د انټرنیټ او د معلوماتو خوندیتوب او امنیت مهم دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور پر یوه ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو څو مشکوک کسان نیولي دي، او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو. ورسله هغه چې د افغانستان د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه ته وویل چې د مهمو کلیدي وزارتونو لپاره کسان نومول شوي او پراتونکو یوې یا دو ورځو کې به اعلان شي، او دغه راز بشپړه کابینه به هم په یوې اونۍ یا لس ورځو کې ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې هم تایید کړه چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي. پر دې اړه نور تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې اورئ.
د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د کابینې یو اساسي برخه به راتلونکې چهارشنبه او پاتنورو به د بلې اونۍ په دوشنبه اعلان سي. دغې سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوي کاندید دی، خو د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه معلومات ورنه کړل. اخوا د اجرایي رئیس دویم رسیال محمد محقق د یکشنبه په ورځ د مجاهدینو د شورا یوې غونډې ته وویل چې نوې کابینه به په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي.
موضوع کابینه بخشی اما اساسیش
دی وایي د کابینې اساسي برخه ممکن نن یا سبا د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا اعلان سي. د امنیت او اقتصاد کلیدي برخې شی په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي. پاتې برخې هم انشاءالله تر یوې اونۍ یا لس ورځو پورې بشپړېږي. شغل محقق ویل هڅه کېږي چې د نوې کابینې غړي مسلکي او په کار پوه اوسي. دا څرګندونې په داسې مهال مطرح کېږي چې ولسي جرګې د نوې کابینې د معرفي کولو لپاره حکومت ته یوه اونۍ وخت وټاکه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسي جرګې لخوا د ټاکل سوي نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي، نو دوی به یې په اړه پرېکړه وکړي، خو د دې پرېکړې په اړه جزئیات ورنه کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې په ارګ کې د دیني عالمانو او ولسي جرګې له غړیو سره په کتنه کې وویل چې نوې کابینه د درو اونۍ په جریان کې معرفي کېږي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو هم د نهو وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو لست خپور کړ. د دې راپورونو پر اساس صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته، شیر محمد کریمي دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنیو چارو وزارت ته، جیلانی پوپل مالیه وزارت ته، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد رحیمی د سوداګرۍ وزارت ته، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت ته، او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان دي. خو افغان حکومت تر اوسه رسما د دې راپورونو په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر کتونکي وایي چې که دا ور هم حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسي جرګې غړي په ژمنیو رخصتیانو لاړ سي، نو شای بیا هم وزارتونه د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو په واک کې پاتې سي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د انټرنیټي امنیت یو امریکایي دروایي د افغانستان د حکومت رسمي ویبپاڼې ورانکاري سافټویرونه یا مال وایرونه لري. دا اداره وایي د افغانستان د دولتي ادارو د ویبپاڼو له لارې وروستی برید په هغه ورځ وشو چې د چین صدر اعظم په قزاقستان کې د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس سره وکتل. دې ټولنې په راپور کې ویلي چې برید کوونکي غواړي په دې وسیله مهم استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د مهمو دولتي اسنادو د امنیت په اړه هم اندېښنې څرګندېږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په امریکا کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیت یا سایبر سکیورټي یو تحقیقاتي اداره وایي چې د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. تریت کنیکټ چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د دې ټولنې څېړونکو تېره اونۍ د افغان حکومت د څو ادارو په رسمي ویبپاڼو کې یو وایرس وهلی فایل وموند. تریت کنیکټ وایي چې افغان حکومت د دې مضرو سافټویرونو د مخنیوي لپاره هیڅ راز انټي وایرس پروګرام نه لري. د دې ټولنې د استخباراتي څېړنو د برخې مشر ریک بارګر وویل دا د هغو حملو لړۍ ده چې سږ کال یو بل امنیتي شرکت وموندله او هغه یې د چین د استخباراتو کمپاین وباله. بارګر رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغان حکومت د رسمي ویبپاڼو له لارې د جاوا سافټویر په وسیله وروستۍ حمله د ډسمبر په 14مه په هغه ورځ وشوه چې د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغان حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. بارګر یونان ته د لی کی کیانګ د یو مخکنی سفر پر مهال د ورته برید یادونه هم کوي. وایي دوی د چین د خاصو لوبغاړو د دوامدار فعالیت نښې نښانې لیدلي چې د افغان حکومت له تاسیساتو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. دای زیاتوي ښایي د چین استخبارات غواړي د افغانستان د حکومت د معتبرو ویبپاڼو له لارې د دې ورانکارو سافټویرونو په وسیله پر نړیوالو اهدافو حملې وکړي. د بارګر په وینا دا د ځانګړو حملو هغه بڼه ده چې برید کوونکی لومړی ګڼ شمېر قربانیان په وایرس اخته کوي او بیا معلومات ورڅخه راباسي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د ملي اتحاد د ټولنې مشر او د ټیک نیشن شرکت مسؤول عمر منصور انصاری وایي چې د افغانستان نوی حکومت باید د سایبر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی انصاری ازادۍ راډیو ته وویل پخوانیو حکومتونو دا مسله جدي نه ګڼله، خو د زیاته کړه چې اوس مهال د هیواد مهم ملي او دولتي اسناد او د هیواد د وګړو په اړه معلومات په انټرنیټ او نورو الکترونیکی سیستمونو کې ساتل کیږي، نو ځکه سایبر سکیورټي ته خاصه پاملرنه پکار ده.
څومره چې موږ
فزیکی امنیت مهم دی دا عمره زمونږ سایبری یا د انټرنیټ او د معلوماتو خوندیتوب او امنیت مهم دی. فکر کوم چې د دې نه وروسته حکومت باید خاصه توجه سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ امنیت ولري او په دې عرصه کې خاصه سرمایه ګذاري وکړي او بودیجه ورته اختصاص کړي تر څو موږ وکړی شو چې د خپل سیسټمونه خوندي او سیکیور کړو.
د تریت کنیکټ د راپور لمخه د افغان حکومت پر څو وپانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، مالیه، پوهنې، سوداګرۍ او صنایعو، عدلیه او د ښځو د چارو وزارتونو پر وپانو یې دا مضر سافټویرونه موندلې دي. عمر منصور انصاری وایي که د حکومتي ادارو رسمي وپانې په رښتیا هم مضر سافټویرونه یا مالویرونه ولري نو دا به د جدي اندېښنې وړ خبره وي. خو د معلوماتي ټکنالوژۍ دا افغان کارپو تجارتي سیالۍ هم په دې برخه کې له احتماله لرې نه ګڼي او وایي اوس مهال په افغانستان کې د چین، متحدو ایالاتو او اروپا شرکتونه فعالیت لري او کیدای شي دا د ځانګړو کمپنیو پر ضد د سیالو کمپنیو د تبلیغاتو یوه برخه وي.
او سم یو ځل بیا په مکړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي او تحقیقاتي ادارې د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي دي چې ښایي سرچینې په چین کې وي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پای قانوني اسناد ورکړل شوي دي چې له مخې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د والي په توګه وټاکه. پاکستانی چارواکو د پېښور پر یوه ښوونځي په برید کې د لاس لرلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. کوردي ځواکونه د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شاتم بولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو وسلوال لخوا د دوو پولیس افسرانو د وژل کېدو له کبله د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره خواخوږي څرګنده کړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي چې دی آماده دی چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د یوه منځګړي په توګه رول ولوبوي. دا و د څو مهمو خبرونو سرلیکونه او له یوې لنډې شیبې وروسته به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو مطلب کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکو ته ځغلنده کتنه کړې او په میدان وردګو ولایت کې د افغان پوځیانو پر یو جزتام ډیر تمرکز کړی چې د وسلوالو طالبانو د حملو تر فشار لاندې دی. واشنگتن پوسټ لیکي په چک تر کې د ملي اردو ځای په ځای شوی جزتام وسلوال طالبان 2 کیلومتر په شاتم بولي خو وسلوال بیا هم د سیمې په بیرتنیولو کې هوډمندي. د ورسپانې په وینا د دغه جزتام 15 سرتیری هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساسوي او وایي چې د وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې هم له محدودیتونو سره مخ دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دلګي مشر محمد میرویس دا خبره راخسته چې ویلي دي د شپې لخوا دوی پر موږ ډزې کوي، تیر شپه هم پر موږ برید وکړ، موږ له طالبانو څخه د دغه کلی په ساتلو کې کافي ځواک نه لرو. د ورسپانې په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې د میرویس کنډک په چک دره کې اکثره وختونه له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې ښکېل دی. که څه هم روان کال افغان امنیتي ځواکونو ته له ستونزو ډک کال او ډېر تلفات ورته رسېدلي خو دوی بیا هم توانېدلي چې یو څه بریاوې ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د بری ادا کوي خو د پوځ قمندانان په دغه ستراتیژیکي ولایت کې خبرداری ورکوي چې د روانې میاشتې په پای کې له افغانستانه د اکثرو امریکایي ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. د څلورمې پلې لواء د قمندانې مرستیال ډګروال سمی بدخشانی واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې له پوځي پلوه دا ډېر وختي ده چې دوی له افغانستان نه وځي. د هغه په وینا موږ ډېرو زغروالو وسایلو او زیاتو ټانکونو ته اړتیا لرو، موږ ښې روزنې ته اړتیا لرو، موږ زیات سرتیري نه لرو چې هغه خلا ډکه کړي چې له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ناامنیو وروستیو پیښو په اړه په یو مطلب کې په جوزجان او کونړ ولایتونو کې د بم چاودنو او حملو په اړه لیکلي چې د جوزجان امنیتي چارواکي پر یوې امنیتي بوستې د وسلوالو په برید کې د وو پولیسو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ورسپانه د کونړ د امنیتي چارواکو په وینا په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانه جګړه کې د لږ تر لږه درې ولسي وګړو او 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي خو دوی دغه راز د دې ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د سړک د غاړې بم چاودنه کې دوه ماشومانو په ګډون دی او ملکانو د وژل کېدو خبره کوي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو په ورستیو میاشتو کې حملو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې د نړیوالو ځواکونو ډیری د دسمبر په 1 د افغانستان وتلو ته تیاری نیسي. د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکو د ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پېښور پر یو ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو یې څو مشکوک کسان نیولې دي. د پېښور د ورسک روډ پر یو ښوونځي چې اداره یې د پوز په لاس کې ده، د طالبانو په برید کې نږدې 1.5 کسان چې له 130 زیات زده کوونکي چې لیو سرو دیشو زیات د کوونکی مړه او لزګونه نور ټاپیان شول. د وبخی د طالبانو په بریټ کې نږدې 1.5 کسان چې لیو سرو دیشو زیات د کوونکی مړه او لزګونه نور هم ټاپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پاکستان خلکو غوښتي دي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علی خان پرون د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکړ چې د پوینا د پېښور د ورسک روډ پر خوانځي په بریټ کې په یو ډول لاس درلود. نصر علی خان د نیول شویو کسانو شمیر او هویت ښکاره نه کړل، خو ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ وو وسلوال طالبان چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو پر دې خوانځي برید وکړ، چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 1340 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې خوانځي کې چې اداره یې د پاوز په لاس کې ده، اکثر د پاکستاني پاوز د افسرانو ماشومان زده کړه کوي. د پاکستاني طالبانو ډلې وویل دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پاوز د عملیاتو په ځواب کې چې نږدې شپږ میاشتې مخکې پیل شول تر سره کړې ده. د پاکستان پاوز ویل دي چې د وزیرستان په عملیاتو کې شاوخوا 1200 وسلوال وژلې دي. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د ډلې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړي او همدارس د تروریستي حملو له کبله د نیول شویو مجرمانو د اعدام د سزا پوړندې قانوني خاندې لری کړ. د دې خاندل لری کې دوه سره د جمعه شنبه او یک شنبه په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. دا شپږ واړه کسان د هغو تروریستي ډلو غړي بلل شوی دي چې د حکومت مخالف دي او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې لپاره د 2007 تور پرې لګیدلی وو. په دوی کې د پاوز پخوانی افسر محمد عقیل یا ډاکټر عثمان هم شامل دی. عقیل چې پوځي ډاکټر وو په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او پراویل پنڈی کې د پاوز پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن وو. پاکستاني طالبانو د دې اعدامونو د غچ اخیستو ژمنه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هیواد له افراطي ډلو سره د جګړې په حال کې دی. چودري نصر علي خان د پاکستان له خلکو غوښتل چې د تروریستانو په ځپلو کې له پاوز او امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
وامرل چې پاکستاني چارواکي وایي د پېښور پر یو ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو یې څو مشکوک کسان نیولې دي. دغه برید په نړیواله کچه سخت غندل شوی دی. د پاکستان دننه هم د خلکو کرکه د سختریزو وسلوالو په وړاندې راپارولې ده. د نورو ښارونو په څیر په کوټه کې هم دغه برید د یوې لارون په ترڅ کې چې پکې د مدني ټولنې غړو او دغه راز نورو فعالانو ګډون کړی و غندل شو. په کونه کې د ازادي راډیو له خبريال سره یو تن د دغه بریټ په اړه څرګندونه کړې.
جانگیر خان ډیر سخت او ډیر خوفناک واقعیا سوی ده. د پاکستان په تاریخ کې تر نن به هم زمدارنګ واقعیا نه سوی چې په یو وار باندې 126 کشنان دي. مطلب زما په داسې باندې سر نه خلاصيږي چې یو د دهشتګردي دارنګ واقعیا وسی، یو دارنګ مجلس وسی، په هغه باندې د کشنان معصومانو د چا سره غسر څه کار دي. کو یو څوک دارنګ چم کوي دهشتګردي کوي، کو یو سیکټرین کلینګ وي قبل شي وي. مطلب کشنای خو دارنګ ذاتی زمشتي جنریشن دي، زمشتي نسل کوشي کدارنګ کیږي. نو د دې موږ ډیر په سخت الفاظو کې د دې مزمت کو اور ما سره الفاظ نسته چې زه د دې سونه سخت زموږ په جوړو باندې په کورو کې هر مور هر د پداګر پاکستان نه د ګر دنیا په اخ کې د ګر خلک دا ټیم ډیر سخت خواب دي چې دارنګ د کشنی سره د کشنیان سره څنګه دارنګ واقع کیږي.
بیا هم په بلوچستان کې تم کې ودی. بلوچستان په پخین او سنځاوي سیمو کې د اټو تنو مړي مندل شوی چې 15 تنه په دزو وشتل شوی او 3 تنه تر شکنجو ورسته زنده شوی دي. پروانونه کې د بلوچستان له سنځاوي او کلای سیف الله سیمو هم لستنه مړي مندل شوی. نور تفصيل کوټه د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل په رپورت کې.
د یکشنبه په ورځ د بلوچستان له دوو پښتني سیمو د نورو اتو تنو د جسدونو د موندلو خبر ورکړل سو. د کوټه ښار شمال لور ته د پښین سیمې له سرانان بازار درې مړي ترلاسه سوي خو تر اوسه نه دي پیژندل سوي. د پښین تحصیلدار حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه مړي سرانان بازار ته نږدې له هیکلځی کلي ترلاسه کړي چې وایي درې واړه لومړی شکنجه سوي، یو تن پکې پر سر په ډزو ویشتل سوی او بیا درې واړه په رسۍ راځړول سوي او زیندۍ سوي دي. تحصیلدار حبیب الله وایي د یوه عمر د پنځه ویشتو کلونو په شاوخوا کې دی، بل د دیرشو او پنځه دیرشو کلونو ترمنځ عمر لري او درېیم شاوخوا پنځوس کلن معلومېږي، خو د وژنې علت یې نه دی معلوم. دوه نور مړي بیا د یکشنبې په ماسپښین د پښین سیمې مربوط په خانوزۍ سیمه کې موندل سوي دي. د خانوزۍ تحصیلدار سلام اڅکزی وایي لیویس پولیسو په سیمه کې ګزمه کوله چې دوه مړي یې وموندل. وایي د یوه عمر د دیرشو پنځه دیرشو کلونو او د بل عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو په شاوخوا کې دی او په ډزو ویشتل سوي دي. همدارنګه د کوټه ښار شمال ختیځ لور ته د زیارت ضلع په سنځاوي سیمه کې هم بیا د درېو نورو کسانو مړي موندل سوي دي. د زیارت یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل دغه مړي د سنځاوي په بغاو کلي کې موندل سوي دي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی، خو وایي داسې معلومېږي چې دغه کسان هم له هغو اوو تنو سره یو ځای وژل سوي دي چې مړي یې دوې ورځې وړاندې له همدې سیمې ترلاسه سول. د یادونې وړ ده چې له دغو اتو تنو سره چې مړي یې د یکشنبې په ورځ وموندل سول په روانه اونۍ کې په مرمز ډول د وژل سویو کسانو شمیر اتلسو تنو ته ورسېد. درې ورځې وړاندې د کلاسیفلا مربوط لکان مهترزۍ سیمې د درو تنو مړي موندل سوي وو او دوې ورځې وړاندې په سنځاوي سیمه کې د اووه تنو مړي وموندل سول. په بلوچستان کې په مرمز ډول د وژل کېدونکو کسانو د مړیو د موندلو لړۍ څو کاله وړاندې پیل سوي، خو دا یوه نوې لړۍ ده چې د دې ایالت په پښتني سیمو کې هم په مرمیو سوري شکنجه سوي او زیندۍ سوي مړي ترلاسه کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو اوریدلی شئ. د غرض لوی ښارونو کې مو هم د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. د افغانستان په وخت د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. او اوس هم رسیږو د خبرونې وروستۍ برخې ته. له معمول سره سم دا برخه مو هم د ازادي راډیو د ژوند په شیبو د ژوند رنګونو د پروګرامونو لړۍ وي بلې برخې ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
نوم د چیر قندو لا قسمت لا
څه کار کوي؟
زه موټر پکاو.
څو کلنې ته؟
لاس
درس وای
او
څو سنت کې؟
زه یو کورس کوم.
ښه کورس کې؟ ښه ډیر ښه. ورځ کې څو روپۍ کمای کوي چې موټر مینځي؟
درس کې هر څومره شي
مثلا څو روپۍ کېږي؟
مثلا یو 50 کې.
کورنۍ کې څو نفر ژوند کوي؟ څو غړي دي کورنۍ مو؟
کورنۍ مې 15 نفر یو.
ښه ډیر ښه. پلان دې څه کار کوي؟
پلان مې د انګل
اینګر دا. ښه، وخت چې پلار دې کار کوي نو ته ولې کار کوي؟ هغه پیسې مو نه بس کېږي چې پلار دې کار کوي؟
نه،
څو روپۍ اخلي پلار دې میاشت کې؟
نه پوهېږم.
ښه، مور پلار درته وایي چې لاړ شه کار وکړه که خپله راځي؟
نه، خپله راځم.
نه، بیا دې پلار درته نه وایي چې کار ته مزه درس وایه؟
وایي.
نو ته ولې راځي بیا کار کوي؟ ته خو وړکی مې، تر اوسه کار وخت نه ده.
اقتصادي مشکلات لرم.
ښه، د دې خاطر باندې کار کوي چې اقتصادي مشکل لرې؟ ښه، اوس رسمي زده کړې هم نه کوي، مکتب کې نه یې، خو کورس یې، سواد مزي کورس کې. څه دې زده کړې دي کورس کې؟
او
څه دې زده کړې دي؟
کتابونه، دیني کتابونه، هندسي، ریاضي، دري.
ډېر ښه. خپل نوم د شاندې لیکای شي اوس؟
او
ښه ښه، ډېر ښه. آینده کې غواړي چې شي شي لخيره؟
ډاکټر.
ډاکټر شي؟ ښه. نور وړکۍ ماشومان ته دې څه پیغام ده چې هغوی موټرونه مینځي یا پلاستیکونه خرڅوي، باید زده کړې وکړي که نه؟
هو، هغه باید زده کړې وکړي. یو کورس یو مکتب ته ورسی.
نور خو دې ورونه دې څه کار کوي؟
نور ته وړي چې ترسره
کور مشرته یې. ها نور خو دې ورونه دې چې راغټیږي خو هم باید موټر شوی وکي کنه وي به درس وي.
لا وي به درس وي هم دا کار چې دې اوس درس
کال ته چې مکتبونه شروع کیږي غواړي چې رسمي مکتب کې دولتي مکتب کې شامل شي. دا کورس درته ډېر کومک درته کړی دی چې مکتب لپاره ماده شي.
ډېر کومک یې کړی چې دا درسونه زه کوم بیا کارته مکتب ته ولاړ شم.
کمتانه ډېره مانه نقنده.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسیده. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غوړم خو لاسه لري سره اوسه سفر فروخ سره دوه غلې راتونکو نیم سات دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني خیر خلاص
تشکر نور صاحب شما.